السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین یوه بجه شبې دا سنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره پونیس پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونه برخه ده خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورته د همکار ظفر خان یې درته وړاندې کوي
اول د مهمو خبرونو سرپکی امریکا وای پاکستان د طالبان د سولې میز ته پراوستلو کې رول ولوبوي په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی دی او د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه هیواد د چانسلر انګلا مرکل سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروسته د استعفا وړاندیز کړی دی د خبرونو تفصیل امریکا وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه ویل د منلو وړ نه دی او په کار د چې پاکستان په دې لړکی خپل سر رسوخ استعمال کړي دا خبرې د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلس پرون د کابل د ناڅاپي سفر په وخت وکړي نوموړي زیاته کړه د اختر په شپو ورځو کې د ډزبندۍ بریالیتوب واضح کړه چې د افغانستان د ولس د شخړې حل د سیاسي خبرو اترو له لارې ممکن دی ایلس ویلس بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده تمه ده چې نن به هغه د پاکستانیو چارواکو سره وګوري په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی دی چارواکي وایي برید پرون مازیګر د مخابراتو چوک ته څیرمه په ملنګ جان واټ کې وشو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاڼي پرون مشال رډیو ته وویل په مړو او جوبلو کې زیاتره سیکان دي د ننګرهار امنیه قومندان جنرال غلام سنایی ستانکزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې سیکان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات لپاره شاهي ماڼۍ ته تلل چې د برید ښکار شول خو د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دوی سره په ایجنډا کې د ولسمشر سره د سیکانو لیدنه شامله نه وه په جلال آباد کې د مرکزي درمسال یو تن حاکم خادم هیکم اجیت سنگ وایي په برید کې له کابل ورغلي د سیکانو یو شمیر مشران مړه او جوبل شوي دي په پیخه کې شل کسان جوبل شوي هم دي چې درملنه یې د ننګرهار په روغتونونو کې روانه ده د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وایي د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د صوبې 50% برخې حساسه ګرځول شوي چې د امنیت ټینګولو لپاره یې نگران حکومت د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو پلان جوړ کړی دی نوموړي پرون د کوچلاک د روغتون د دورې په مهال له مشال رډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حکومت یې د پر امنه رڼو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی
لائن آرڈر کے لیے تقریباً ڈیلی بیس
بلوچستان علا وزیر علاءالدین مری وائی پر صبح کی دامنیت و باب ہر عورت یا بیا ایو عورت نہ بل عورت جگ پڑو چار واقع سر وڈن کون او دو دوسرا پر انتخابات کی و برخ خستون کو ٹھولو امیدواران تا دا سیکیورٹی ورکولو پر پلان کا روان دی
په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات د رواني میاشتې په 25مه نیټه ترسره کیږي پرون د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګړو د سند صوبایي حکومت د هغې حکم خلاف مظاهرې وکړې چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر روانور کور سب جیل ګرځول شوی دی د وجل شوي نقیب مسعود پلار په سند های کورټ کې د پخوانی پولیس افسر روانور ته د ورکړل شوي پروتوکول په ضد د درخواست ورکړی دی چې اوریدنه به یې نن کیږي نقیب مسعود په جنوري کې د کراچي پولیسو د ترهګرۍ په تور وجلی وو خو وروستو تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بیګناه وو د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغې پیښې نه پس جوړ شو چې د نقیب مسعود د کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري د خیبر پښتونخوا د سامان وړونکو ټرکونو ډرایورانو اتحادیه پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په موټر وی پولیسو تور پورې کړ چې دوی بے ځایه تنګوي او په جالي پارچو ترې جرمانی وسولوي د یاد اتحادیه مشر شوکت علي مشال رډیو ته د خپل ستونزو په اړه ویل
دی موږ سره په 2013 کې چې دی نو په کانټا باندې د وزن متعلق معاهده کړې ده او دا غي معاهده نه رستو چې دی نو دی هیڅ قسمه چې دا غي پاسداري نه کوي خو وزن چې څومره تا مقرر کړې دا غمر وزن دی نو بیا ته په لار کې رانی سینس نو موږ دی نه دا طالبہ کوتي مهرباني وکاو دا موټر وی پولیس چې کم دی نو دا امریکا
شوکت علی له وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټیس او نورو اعلی چارواکو غوښتنه کړې چې د دوی ستونزه حل کړي، ګنې دوی به په هرتال لاس پورې کړي. بلخوا د موټر وی پولیسو ویان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې که د ډرایورانو اتحادیه ثبوتونه ورکړي نو دوی به پرې کاروایی وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر د دغه هیواد د چانسلری انګیلا مرکل سره د کډوالو او مهاجرت د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروستو د استعفا وړاندیز کړی دی. د جرمنی خبری ایجنسی ډی پی ای وای سیهوفر لا هم خپل استعفا په رسمي توګه نه ده جمع کړی. د کورنیو چارو وزیر د خپل استعفا ورکولو د وړاندیز د خبر پخلی کړی دی. سیهوفر د جرمنی د سی ایس وی ګوند مشر هم دی. نوموړی د خپل ګوند له مشرۍ هم د استعفا ویلی دی. سیهوفر د مهاجرت او کډوالو په د جرمنی د چانسلری انګیلا مرکل پر پالیسۍ نیوکې کوي او د دې د لا سختولو غوښتونکی دی. د عراق په کرکوک کې په ځانمرګي موټر بم برید کې 19 کسان جوبل شوي دي. چارواکي وایي پیښه پرون د هغه ګودام په دروازه کې رامنځته شوه چې پکې د مې په میاشت کې د ترسره شوو انتخاباتو د رای بکسونه پراته وو. دا پیښه د رایو د دویمځلي شمارلو د پروسې نه څو ورځې مخکې شوې ده. چارواکي زیاتوي د برید له امله ودانۍ راغورځېدلې خو د رایو بکسونو ته زیان نه دی اوښتی. په زخمیانو کې پولیس د ووټونو د شمیرنې د عملی کسان او عام وګړي شامل دي. په عراق کې د مې په 12مه په ترسره شوو ټاکنو کې د درغلیو د تورونو وروستو د جولای له 3مې د کرکوک ترڅنګ په یو شمېر نورو ښارونو کې د ووټونو د بیا شمیرنې عمل ترسره کیدونکی دی. او د فوټبال په نړیوال کپ لوبو کې پرون روس سپین او کروشیا ډنمارک ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بیې اورېدلی شئ.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.3 روپی 90 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون په 1.35 روپی او په 1.35 روپی او یا پیسې. یو یورو په 1.35 روپی 50 پیسې او په 1.45 روپی 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 3.3 روپی 40 پیسې او په 3.3 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپی او یا پیسې او په 2.3 روپی 90 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپی 85 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپی او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او دارنګ به په کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40، بنو کې 15 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د جنوبی او منځنی ایشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیر ایلس ویلز پاکستان ته رسیدلې ده. په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 19 ته رسیدلې. افغان ولسمشر وایي
تلویک کالا جنگ بس، ما تا جنگ به میراث رسید، اما وجیبه داده چه دا جنگ پای تایی او رسو.
دا پختون شورن تحریک غړو د سند صوبای حکومت د آغا حکم خلاف مظاهره کړي چې پکې د پولیسو پخانی افسر راو انوار کور زلی جیل ګرځول شوی دی. او نیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد کویټي پښتو اکیډمي مشر خیر محمد عارف خبري واره. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسور امریکا وای د وسله والو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب نه ویل د منلو وړ نه ده او پکار ده چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا خبرې د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون د کابل د ناڅاپي سفر په وخت کړي دي. نوموړي بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده او تمه ده چې هغه به نن د پاکستان چارواکو سره ملاقات وکړي. په دې اړه زموږ همکار طاهر خان تفصیل لږ شیبه وړاندې زموږ بل همکار منور شاه سره شریک کړی و. راځي چې وورو چا سوای.
امریکا سفارت کې د یو ویان پوښتنه کړې وه چې دا اسلام آباد ته رسیدلې ده او که څنګه. نو ویان وی چې دا تیر ماښام دا اسلام آباد ته راغلې وه او پام کې ده چې د دې غونډې ملاقاتونه په اسلام آباد کې نن پاکستانی چارواکو سره وشي. د کابل سفر نه وروسته بالکل دا اسلام آباد ته راغلې
ده.
البته د غونډو په اړه باندې اوسه پورې جزئیات نشته چې شو شوي دي او که څنګه خو اسلام آباد کې موجود ده.
طاهر خان صاحب، ایلس ویلز په کابل کې پرون ویلي دي چې پاکستان دې د افغانستان د سولې او د روغې جوړې خبرې اترې هغه کې د خپل رول ولوبوي. نو څه فکر کوي چې دا هغه د پخوا په څیر د فشار په معنا ده دا خبره کنه د همکارۍ یو غوښتنه ده؟
یو څو مهمې خبرې دي په دې کې. یو دا چې ایلسویل چې پاکستان ته کله هم راغلی ده او بیا دلته مونږ چا سره چې دي ملاقاتونه ځینې خلکو سره وشي او هغوی نه تپوس وکړي چې دا لکه ولې ډېر ژر او زیات پاکستان ته سفرونه کوي. دا ګوره په دې کال کې تدې دریم سفر دی. دا په اپریل کې راغلی وه، بیا د هغې نه مخکې په جنوري کې راغلی وه. نو د دې سفر هغه بنیادي مقاصد اهداف چې کوم پاکستاني چارواکي سره وایي هغه هم دغه ټکي دی تاسو اشاره وکړه چې افغانستان کې په سوله کې د پاکستان رول هغه پاکستان او بل داسې کله په اپریل کې راغلی وه. نو دلته بیا چارواکو موږ ته ویلو چې فبروري کې کوم د کابل پروسې هغه کانفرنس په کابل کې شوی و او پاکستان ملاتړ کړی و. نو ایلسویل د پاکستاني مشرانو نه غوښتو چې تاسو وعده خپله کړې ده، د هغې حمایت او ملاتړ هم کړی دی، اوس باید چې په هغه کې تاسو نور همکاري هغه وکړي. یا د دې سفر وړاندې چې کله کابل کې دې پرون خبرې کړې دي تاسو چې اول ذکر مو کړ، نو د دې خبرو بنیادی مقصد به هم دغه وي چې څنګه پاکستان هغه رول مخته راځي. ځکه هغه اشاره چې تېر ورځ د پاکستان هم خوانه خص په یو ځای کې چې لیکن دا یو چې کوم د طالبانو مشران بهر دي هغه د دې په نظر هغه یو مشکل دی او هغه د سولې کې یا په مذاکراتو کې دغه اشاره وه. نو او بیا تاګیرن د پاکستان یو اړیکه کړل چې دین هغه پاره چې پاکستان ګامونه نه اخلي. نو د دې سفر بنیادی مقصد هم دغه دی چې یو خدای او بل بیا چې کوم ستراتیجي تیر کال په اگست کې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و دا غي عملی کېدل، ځکه چې په هغه کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان ذکرم کړی و، د پاکستان نه ګیلېم کړی و. نو دغه هغه جایزه بیا د یو خلی پاکستانی مشران ته وکړي شي چې اسلام آباد کې دا چا سره ویني او بیا په خبرو کې سم خطر راځي. لیکن بنیادی هدف او خپل د امکانو شته، انتخابات را روان دي په دې میاشت کې او پاکستان کې دا وارد انتخاباتو په اړه باندې ډېر زیات د مخالف ځنی د ځنی مشرانو سیاسي مشرانو لخوا ګیلی دي، شکایتونه دي. دا څه به امکان وي چې په دغه موضوع باندې خبر وشي د پاکستان هغه نوم چې شامل شوی دی د ترهګرۍ د مالي مرستو په هغه نوملړ کې په هغه فهرست کې لیست کې کېدی شي پاکستان هغه اړه باندې به سره خپل نظر شریک.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار طاهر خان خبرې اوریدلې چې د جنوبي او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر ایلس ویلز پاکستان ته د سفر په اړه زموږ همکار منور شاه سره کړی و.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په جلال آباد کې په پرونی سرمرګي برید کې د وشل شو کسانو شمیره 19 ته رسیدلې ده. په دې برید کې ګڼ کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې په وشل شو شوبلو کې زیات شمیر سکان دي. دا برید په داسې محل تر سره شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی ننګرهار ته ورغلی ولته د یو سر بسترو د روغتون بنیاد کې خو په جلال آباد ښار کې نارسمي کورونو ته د اسنادو د ورکولو بهیر پیل کړ. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار نورو.
دا ځان وژون کې برید د یک شنبه په ورځ مازیګر مهال د جلال آباد ښار لومړی ناحی اړوند مخابراتو سلور لاري ته سیرم ملنګ جان واټ کې تر سره شو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا والله خوګیانی د یک شنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې پمړو او ژوبلو کې د سکانو شمیره زیاته ده. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال غلام سنایی ستانگزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې سکان ولسمشر سره د ملاقات لپاره شاهي ماڼۍ ته تلل چې د برید ښکار شول.
د اهل غنود مشران دي چې غوښتل چې له رئیس جمهور سره ملاقات وکړي کله چې دې منطقې ته رسیږي دوی انتجار کوي.
خو د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دوی سره په ایجنډا کې ولسمشر سره د سکانو لیدنه شامل نه وه. په جلال آباد کې د مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وایي چې په برید کې د دوی د سیک مذهب یو شمیر مشران چې له کابل راغلي ول مړه او ژوبل شوي دي. د جلال آباد د برید ذمہواری لا چا نه ده منلې، خو ولس مشر محمد اشرف غنی پرون د جلال آباد د شاهی ماڼۍ په تالار کې ولس ته د وینا پر مهال د ملي اردو ستاینه وکړه چې داعش وسلوال ډلې ځپلې ده، البته پر پولیسو یې نیوکه وکړه چې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې نه دي بریالي شوي.
تلویک کاله جنگ بس، ما ته جنگ په میراث ورسید، اما وجیبه داده چې دا جنگ پای ته ورسو. ملي اردو نه مننه، داعش هم ښه وټکو، عملیاتونه هم ښه دي، اما پولیس په ننګرهار کې بریالی نه ده.
اشرف غنی د ننګرهار په سفر کې د یو زر بستریز روغتون د بنسټ ډبره کېښوده. د جلال آباد ښار نارسمي کورونو ته یې د اسنادو ورکولو بهیر پیل کړ او د ننګرهار ولایت د بیلابیلو قومونو او استازو ستونزې یې واورېدې او ورسره خبرې یې وکړې. ویل کېږي چې ولسمشر غنی نن هم په جلال آباد کې پاتې کېږي او د بیلابیلو ولسوالیو له خلکو سره به لیدنې کتنې ولري او د هغوی ستونزې به واوري.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کېده.
موږ دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ یو اخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی دی چې د دې د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټونه دي پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د بلوچستان نگران حکومت وای د راتلونکو عامه انتخاباتو پر مهال د صوبې 15% برخې حساسه ګرځول شوې دي چې د امنیت لپاره د پوسټ په مرسته کوټلي ګامونه هم په پام کې نیول شوي دي. د یادې صوبې وزیر اعلی علاءالدین مری مشال ریډیو ته ویلي چې د نگران حکومت ذمہواري شفاف انتخابات کول او واک منتخب حکومت ته سپارل دي چې دوی ترسره کولو ته تیار دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان نگران علا وزیر علاءالدین مری ویلي دي چې حکومت راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د صوبې یو لویه برخه حساسه ګرځولې ده او په دغه سیمو کې د انتخاباتو پر مهال د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو پلان ترتیب کړی دی. نوموړي د خبره تیره ورځ د کوشلاغ د روغتون پر مهال د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. علا وزیر اول چې د نگران حکومت لوی ذمہداری راتلونکو انتخابات په امنیت سره و پای ته رسول او د اقتدار واک و اختیار و ټاکل سوي سیاستوالانو ته اړول دي.
لائن آرڈر کے لیے تقریبا ڈیلی بیسس
پر بلوچستان علا وزیر علاءالدین مری وایي چې په صوبه کې د امنیت په باب هر ورځ یا بیا یو ورځ نه بل ورځ د جګپوړو چارواکو سره غونډه کوم او د دوی سره په انتخاباتو کې و برخې اخیستونکو ټولو امیدوارانو ته د سیکیورټي ورکولو پر پلان کار روان دی. که څه هم د دوی سره نفری محدود ده، خو د دې ترڅنګ غټ ملاتړ د فوج سره دی. څوک چې به د انتخابات په ورځ کې موږ سره وی هاو ار ډول مرسته به کوي. علا وزیر زیاته کړه چې په انتخاباتو کې دا ځل زیات امیدواران ولاړ دي چې یوه ښه خبره ده، خو د ټولو تحفظ یقیني ګرځول د حکومت لپاره د یوه لوی چیلنج څخه کم نه دی. د یوې پوښتنې په جواب کې علاءالدین مری دا هم وویل چې د صوبې په 15% برخو کې د پولینګ ځایونه اساسه ګرځول شوي دي او نږدې 40% علاقې داسې دي چې هلته خطر نور هم زیات دی.
تقریبا هماره 35% جو پولینګ
سټیشن. علاءالدین مری وایي چې فوج لاله مخه په دغه ډول حساسو مقاماتو موږ سره کومک روان کړی دی او بیا په خاصه توګه د انتخابات پر مهال به د فوج ځانګړې توجه غواړو، لکه اواران او زوینونو
ټول سیمې چیرې چې اوس هم ځینې مشکلات شته، خو دا مشکلات هغسې نه دي لکه چې په کال 2013 کې وو چیرې چې د تېرو انتخاباتو پر مهال وضع سمه نه
وه. دلته
خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیو باندې دا وخت د 1500 څخه زیات امیدواران د بېلابېلو سیاسي ګوندو او په آزاده توګه ولاړ دي. د دوی ترمنځ به د روانې میاشت په 15مه نیټه سیالي کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اوریدل چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون شورنې تحریک غړو د سند صوبایي حکومت د اغا حکم خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وزیرستاني سوان نقیب الله مسید په وژنه تورن د پولیسو په خانه افسر راو انور کور زیلی جیل ګرځول شوی دی. نقیب مسید په جنوري کې د کراچۍ پولیسو راتراګری په تور وژلی وو او خو وروستو تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بېګناه وژل شوی دی. د پښتون شورنې تحریک له دغې پیښې نه پس جوړ شوی چې د نقیب مسید د کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمیر نورې غوښتنې هم لري. د یاد تحریک د پرونیو مظاهرو په اړه تفصیل درته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
دا نارې د هغو احتجاج کوونکو دي چې تېره ورځ د کوټې پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه احتجاجي مظاهرې ته راغونډ شوي ول. د منظور پښتین او احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د نقیب الله محسود په ماورای عدالت وژنه کې ککړ نامزد ملزم پولیسو افسر روانوار دی جیل ته منتقل کړل شي او د سند د صوبایي وزارت داخلي هغه حکمنامه دی منسوخ کړل شي چې له مخې د روانوار کور ته د سب جیل درجه ورکړې ده. دغه ډول مظاهرې د پاکستان په نورو برخو کې هم ترسره شوې. د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال یو ګډونوال قدوس مندوخیل وویل،
هغه ځای نن راغلی چې پښتون تحفظ مومنت نن د خپل هر شهید حساب غواړي، د نقیب حساب غواړي، لیکن دا شهید ستاسو نه مني چې تا پر یو قاتل روانوار ته پروټوکول کړی او دا کور ده سب جیل جوړ کړی دی. په کوم حواله باندې تا سب جیل کړی دی؟ و شرماره تا پښتانه سټوډنټان په کسوري کوټې کې بند کړی ولو، لیکن یو قاتل تا په کور کې ولې نه شې دی؟ چې په دغه وجه باندې زاغه ساتي زورور بازار ونیاړو.
د تیر زیارت پورس په سند های کورټ کې د نقیب الله محسود د ماورای عدالت د وجنې په مقدمه کې د نامزد ملزم روانوار وکیل عابد شاهد زبیری ته حکم ورکړل شوی و چې نن دې عدالت ته حاضر شي. خو تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د نقیب الله محسود وکیل جبران ناصر وویل چې په های کورټ کې دا مقدمه روانوار ته د ورکړل شوی امتیازي سلوک په اړه ده او زیاتوی
بری نے پھر سے چھٹی کی درخواست ڈال دی ہے. پتہ کوئی بات میں بتا رہا ہوں، انہوں نے درخواست موو کر دی چھٹی کی.
وکیل زبیری 13 روز بیا عدالت در رخصت لپاره درخواست جمع کړه، خو موږ به عدالت ته هرو مرو دا بیان مخ ته ګدو چې په هر حال کې د صوبایي وزارت داخلي هغه نوټیفیکیشن منسوخ کړي چې لمخې د هغه کورته سب جیل درجه ورکړي ده. موږ به نور دا ډرامه و نزغمو او عابد زبیری غو نه مشر وکیل له دا حرکتونه نه لیکول پکار چې دراوانور په ژوند کې د اسانتیا او اصول لپاره د عدالت نه داسې رعایتونه اخلي. دو ځلی عدالت عابد زبیری ته د نه حاضرېدو له وجې خبرداری ورکړی، خو په دریم ځل به موږ هغه رعایت اخیستو ته پرې نه ږدو.
د سند های کورټ قاضی کې آغا د نقیب الله د پلار لخوا د وکیل جبران ناصر په وساطت د هغه درخواست اوریدنه کوي چې پکې د عدالت نه غوښتنه شوې چې روانوار ته ورکړل شوی پروټوکول دی منسوخ کړل شي. د تیر زیارت په ورځ د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ویلي ول چې روانوار ته په جیل کې د کلادم وسلوالو ډلو لخوا خطر دی، نو ځکه په کور کې ساتل شوی دی. خو عدالت په دغه دلایلو د خوښۍ څرګندونه ونه کړه او قاضی آغا وویل چې نن دې د روانوار وکیل حاضر شي، ګنه د هغه بغیر موجودګی کې به د هغه د موکل روانوار پر ضد پریکړه وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي دا کمپاین به د کوټه په شمول د صوبې په نهو ضلعو کې کیږي. پکې به نږدې 1200 ماشومانو ته د یاد مرض د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې کمپاین د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټ په ګډون د صبح پاتو نورو لسوالو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې تر درو ورځو پورې روان وي. په دې کمپاین کې به دا ځل د 1,00,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د روان کمپاین به په پښین کلي عبدالله مستون کلات جعفر آباد او نفسیر آباد کې کیږي. په کوټ کې د روغتیا یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې د اوسني کمپاین لپاره 3,400 ټیمان جوړ شوي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د 50 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دغه ډول په چمن کې د افغانستان د پولیو په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې 202 ترانزیت پوینټونه هم جوړ شوي دي، چیرې چې په سفر روان د ماشومانو لپاره د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه تر اوسه 3 ماشومان معذوران شوي دي، خو د بده مرغه د دغه 3 واړو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکۍ ولسوالۍ سره دی. د چارواکو په وینا چې د دوکۍ په ګډون د په پاتو نورو لسوالیو کې به د پولیو ضد کمپاین د روانې میاشتې د 9 نیټې څخه پیل شي.
تاسو په بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین په اړه رپورټ اوریدو. ورسو د یو بل رپورټ طرف ته، د خیبر پختونخوا د سامان وړونکو ټرکونو مالکان او ډرایوران تور لګوي چې د موټروی او جنرلي سړکونو پولیس یې بې ځایه تنګوي، سوروي او پیسې ترې اخلي. دوی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ پریس کلب کې خبري غونډې ته د ټولو خیبر پختونخوا د سامان وړونکو ټرکونو د تنظیم مشر شوکت علي په موټروی پولیسو تور پورې کو چې له دوی سره یې لوزنامه هم کړي چې یو ټاکل شوی وزن به ټرکونو کې وړی شي او د وزن یا کانټې د پرچی باوجود ترې د 1,000 روپو نه واخله تر د 2,500 روپو پورې رشوت اخلي. د نوموړي په خبره د موټروی پولیسو سره د یو ګاډي د کاغذونو د چک کولو حق نشته، خو بیا هم دوی د کاغذونو په بانه له دوی جرمانی غواړي. دوی د پاکستان د وزیر اعظم چیف جسټس، د ایف آی اے د ډایریکټر جنرل او د نیب مشر ته خاص وکړو چې د دوی دا مسله هواره کړي. خبري غونډه کې د نوموړي وینا وکړه حکومت د دې رشوتونو او د دوی سره د زیاتو مخه ونیوه، نو دوی به له سامانونو وړلو هړتال وکړي. د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم چیرمین شوکت علي وې
دی موږ سره په 2013 کې چې نو په کانټا باندې د وزن متعلق معاهده کړی ده او داغ معاهده نه رستو چې دینو دی هیڅ قسمه چې دینو مطلب دا دی لکه داغی پاسداری نه کوي. خو وزن چې څومره تا مقرر کړی دا عمر وزن دی، نو بیا ته په لار کې رانی سینه استاد کې قانوني وزن لاندې چې کم نه، نو مطلب دا دی لکه زما گاډی روان دی، نو مونږ دینه دا طالبه کو چې مهرباني وکا او دا موټر پولیس چې کم نه، نو دا مرکه دی اسی پزول چې کم نه، نو دا 2 نمبر پرچی چې کم دی ورکای ملې زیات تر روان چې دینو دا ان پړه دی او په هغه کې چې کم دینو دی دا خپل پرچی چې کم نه تاسو کو اسکر چې دین د موصلات وزیر ته چې کم دین دا وایي چې په دې باندې لیک چکو ساته تا.
مشال ریډیو چې د دې د دې مسلې په اړه د پاکستان موټروی پولیسو د پبلک ریلیشن افسر محمود کوکر نو پوښتل، نو هغه وی چې د دې د تور به اساس دی او که له دې سره څه ثبوت وي نو دوی به پرې کاروایی وکړي. نو موري زیاته کړه دی وی نن داسې نه کیږي، څنګه چې نرخ ټاکل شوی دا غي بر خوشوال نه پیدا کیږي چې څوک ترې واخلي او کدا سي چا کړی وي. د دې ماته په واتس اپ باندې هغه چالان چیټ او د ګاډي نمبر راولېږي کوم ګاډي ته چې ورکړل شوی وي. خو دا ممکن نه ده چې وزن پر شوی ټرک ته د زیات وزن پرچی ورکړي، نو چې اوس دوی ګڼي چې غلط چالان یې شوی نو موږ ته دې راولېږي، موږ به یې پلټنې وکړو. د یاد تنظیم مشر دا تور هم پورې کړو چې تر ټولو زیات وزن ډمپرې اچوي، خو د هغوی له سره کانټه یا وزن نه کیږي ځکه چې هغوی رشوت ورکوي او دارنګ ځینې خلکو یو داسې رسوخ والے خلکو کاډونه هم جوړ کړي او په موټروی ترې څوک تپوس نه کوي. باید چې د نېشنل هائی وے یا کامی سړکونو او لارو چارواکي دا دوه مخیزه رویه ختم کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په پیښور کې د ماسپخین یوونی ما بجا کیدونکو د ظفر خانم سټوډیو ته راغله د نداغه نه خبرونه وورو.
امریکا وای وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه ویل د منلو وړ نه دی او په کار د چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا خبرې پرون د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز په کابل کې وکړې. نوموړی بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده او تمه ده چې نن به هغه د پاکستان یو چارواکو سره وګوري. په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمېر 19 تن لوړ شوی دی. چارواکي وایي برید پرون مازیګر د مخابراتو چوک ته څیرمه په ملنګ جان واټ کې وشو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مړو او جوبلو کې زیاتره سکان دي. په پیښه کې شل کسان جوبل هم دي. د دې برید ذمہواري لا هم چا نه ده منلې. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وای په راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د صوبې 15% برخه حساسه ګرځول شوې چې د امنیت ټینګولو لپاره یې نگران حکومت د سختو امنیتي ګامونو پورته کولو پلان جوړ کړی دی. پرون په کوچلا کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړو وویل حکومت یې د پر امنه رڼو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. پرون د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د سند صوبایي حکومت د هغه حکم خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر روانور کور سب جیل ګرځول شوی. د وجل شوی نقیب مسعود پلار په سند های کورټ کې د پخوانی پولیس افسر روانور ته د ورکړل شوی پروتوکول په ضد د درخواست اوریدنه نن کیږي. د روانور وکیل پرون په دې اوریدنه کې د ملزم د نه حاضرېدو درخواست جمع کړی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر د دغه هیواد د چانسلر انګلا مرکل سره د کډوالو او مهاجرت د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروسته د استعفا وړاندیز کړی دی. نوموړی د مهاجرت او کډوالو په اړه د جرمنی د چانسلر انګلا مرکل پر پالیسۍ نیوکې کوي او د دې د لاسختولو غوښتونکی دی.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د ظفر خان نمولند خبرونه اوریدل وخت شو دی. دونیز خبرونه د مشال مرکه په نننې مرکه کې د پښتو اکیډمي کویټي مشر سید خیر محمد عارف ملما دی. د خبرونه قربا احمد شاه اسمی دی راځي چې ورته وښ شو.
د مشال مرکه
د مشال رادیو ځانګړي ونیز خبرونه د مشال مرکه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د پښتو ژبې او ادب د پرمختګ لپاره بیلابیل ادارو او ټولنو خدمات سره کړی دي. نن به د کوټې پښتو اکاډمۍ تاسو ته درو پیژنو. پر دې د بحث لپاره نن د اکاډمۍ مشر سید خیر محمد عارف را سره ملما دی. عارف صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو مننه کوم چې مشال رادیو ته مو وخت راکړ. زما لومړی پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ کوټه څه وخت جوړه شوه او چا جوړه کړه؟
اعظمی صاحب، ډېر مننه ستا او ستاسو د ادارې مشال ریډیو چې پښتو اکیډمي کوټه مو یاده کړه. پښتو اکیډمي اصل مورک چې وي هغه ستا محمد صادق صاحب او له هغه سره ملګري عادشاه صاحب او د هغه وخت کوم ډاکټر خدایداد عبدالفتی پښتون او داسې نور مشران وو چې اکثر اوس مړي دي، له دنیا ځای کوچ کړی دي. البته خان شهید ورسره وی او خان شهید په وجه هغه نصر من الله دغه وخت کمشنر شوی کوټه ډیویژن، هغه دغه اکیډمي افتتاح کړی ول. خان شهید په تسویل کې موږ ګورو خان شهید هم پښتون ولر دی. د اکیډمي په اکتوبر 1900 کال کې پرانستل وسول.
او د اکیډمي بنیادی مقصد څه دی؟ یعنی دا د څه لپاره جوړ شو؟ څه ضرورت یې محسوس هغه وخت؟
هغه وخت چونکه ستانو معاملات وو کنه چې د پښتو ژبې د ادب خدمت کلتور او شخصیت، او چونکه زموږ دغه سیمه چې د بنیادي ثور باندې چې موږ ورته سویلي پښتونخوا وایي یا پخوانی نوم یې برټش بلوچستان وایي، دغه داسې راپریکړل شوې سیمه وه. نه خو له پېښور سره ارتباط لرلی او نه له افغانستان سره ارتباط لرلی. دا سیمه ځان له داسې زبو مرومی احساس وي که نه، نو د هغه مرومی د احساس ورکولو دپاره دوی دا ضروري وشمنله چې باید دلته دا د پښتو کم چوپړ شدید حمله وتل سی داغه ادب شدید او کلتور دی تاریخ دی جغرافیا ده او دا نو نشانی چې دیغه باید محفوظ سی لا هغه سره سره د دې ځای تهذیب او د دې ځای اثار کې دي ما په دا ګروپ کې دا ضروري و چې دا کې نو جوړ شول او دا هغې دپاره دا مرام وټاکل شو.
او خیر محمد عارف صاحب بل دا پوښتنه ده چې اکاډمۍ تر اوسه پورې هغه بنیادی کارونه کې راوښیاست څه څه یې کړي دي یا د دې بنیادی کارونه څه دي؟
زهر خبر د چار اکیډمۍ یعنی چې هغه نوم یې اکیډمۍ وي نو خو یو علمي اکیډمیک اداره ده که نه نو په هغه کې بالخصوص د پښتو دپاره چې کومې ژباړې شوي دي یا له انګریزي ژباړل شوي دي یا اردو څخه ژباړل شوي دي یا ځینې دا نومونه کلمې نسخې دي که موږ په ځای باندې دښ په تفصیل وغږېږو او له تاسو سره وخت وي نو زما خیال دا به لږ نور بهتره وي زه به تاسو دی لږ تفصیل در وښیم که نه چې تر اوسه پورې به دا اکیډمي کې کوم کوم فعالیت شوي دي څه څه کارونه شوي دي او له کومو کومو ژبو کې شوي دي. اوله خبره دا ده چې پښتو اکیډمي تقریبا درې څلور کتاب په اردو کې چاپ کړي دي په هغه کې پښتو ادب ماضي او حال دا د اجمل خټک صاحب د اردو لیکلي کتاب دی پښتو اکیډمي چاپ کړي دي بیا پر زړه پښتو باندې او پر پښتون کام باندې سلطان محمد صابر مرحوم یو کتاب لیکلی و قدیم پښتو او پښتون دا هم پښتو اکیډمي په اردو کې چاپ کړی دی او د هغه نومونه پر پښتو کلتور باندې یو کتاب دی پښتون کلچر هغه قدوس درانی لیکلی و په اردو کې دا هم په اردو چاپ شوی دی که نه او بیا د پښتو ټفو باندې یا د پښتو په سیلابونو باندې د پښتو یعنی کوم عروس چې دي د سیلابي اساس پر هغه باندې یو رایټر و یعین سلام صاحب هغه یو کتاب لیکلی و عابد شاه عابد مرست له دې علاوه ځینې دا نومونه کتابونه دي چې هغه له انګریزي څخه د پښتو د ضرورت پوره کولو لپاره یا د دې ځای د تاریخي ادوارو د مکمل کولو دپاره له انګریزي څخه اردو ته مجبوره شوي دي او پښتو ته مجبوره شوي دي هغه کې یو د اوین زوني کتاب دی برچش بلوچستان چې هغه له انګریزي څخه عارف تبسم مزمور هغه ځوان ملګری دي له انګریزي څخه اردو ژباړلی دي هغه د سویلي پښتونخوا تقریبا تاریخي نمایندګي کوي.
که زه داسې ووایم چې د خلکو لیکنې یا کتابونه چاپول او ژباړې چاپول او د تحقیق په برخه کې د تحقیق په برخه کې راته د څېړنې په برخه کې مو څه کارونه کړي دي؟
نه زه د هغه تحقیق په باره کښې زه دا درکوم که نه چې ځینې دا نومونه کتابونه دي اوس دا یم چې موږ کلمې نسخې هم چاپ کړي دي یعنې د امام غزالي عربي کتاب نهاج العابدین دا هغه ترجمه چې ده زموږ یو مولي عبدالخالق پانیزي مرحوم کړې وه نو هغه هم موږ چاپ کړې ده او د سیرت النبی اول کتاب د ابن هشام سیرت النبی چې دی که نه د هغه پښتو ترجمه د خوشحال خان خټک یا د خوشحال لوی خوشحال بابا زوی ګوهر خان خټک کړې وله چې هغه له خوشحال بابا له دوره ده تر اوسه پورې ناچاپه پرته وه اول وار پښتو اکیډمي کوټه په دا وتوانېدله چې هغه د کلبسیر په نامه باندې د ابن هشام دغه ژباړل شوی تفسیر چاپ کړي د هغه نومونه تر خوشحال بابا له هم له مخه یو خپل پښتو دیوان و دیوان بابو جان ډېر مشهور و که ستاسو په ذهن کې او شاید تاسو ته معلومه وي چې په ځای باندې عبدالشکور رشاد صاحب د اکیډمیسن ډیګري هم ترلاسه کړې وله هغه هم اول ځل سلیم بندش ورباندې کار وکړي پښتو اکیډمي کوټ وژباړلې چاپ ته ورسولی هم د هغه نومونه د کاکاجي صنوبر حسین د ابن بطوطه سفرنامه په پښتو کې ترجمه کړې وله چې هغه باندې کار عنیف خلیل صاحب کړي وه هغه هم مطلب چاپ ته ورسوله او د هغه نومونه د جهانګیر د دور د جهانګیر مغل د دور یوه کلمي نسخه وه مستغاث کومه چې محمدي صاحب زاده لیکلې وله هغه هم د پښتو اکیډمي د هغه نومونه زما خیال بېخي ډېر داسې کار دی چې ښه منظم کارم دی او د تعریف وړ کارم دی، او شاید زازما سوژخ تر خلکو ورسیږي هغه و دې خواته متوجه اوسي چې موږ پښتو اکیډمي فی الحال دا کوشش کوي چې هر ځای څوک پښتون وي او هغه د یو مهم ادبي کار یا تاریخي کار یا کلتوري کار ژباړ کړي او یا کتاب لیکلي چې تر موږ را ورسیږي موږ د عین د اصولونو مطابق چې په هغه باندې موږ به قاعده یو کمیټه کښېنو او کمیټه بیا دا ګوري چې دا مسوده د چا پور ده که نه ده، او پر هغه باندې بیا رایه راکړي. دغه رایه مطابق بیا موږ په دا وتوانېږو چې که هغه رایه مثبت وي نو موږ هغه کتاب زر تر زره تر چا په ورسو، سره له دا چې بیا موږ چې د خپل وس مطابق و دوی ته لږ رایلټي هم ورکوو. دا قلمکاران هم دا کوشش کوو چې یا د رایلټي په مخ کې یو شپېته اتیا کتاب ورکړو یا یوه صفه باندې تقریباً سل روپۍ ورکړو، نو دا زموږ کار دی او په دغه باندې موږ لګیا یو. څنګه موږ په دغه علاقې کې هېڅ کار شوی نه و، ډېر د ډېر وخت ډېر کتابونه پاتې دي که نه چې اوس هم اړتیا لري چې موږ را ورسېږي او چاپ شي.
ما دغه پوښتنه کوله عارف صاحب، تاسو جواب مخکې لارته ویل، امام دغه پوښتنه کوله چې دلته د کار معیار تاسو راته ویل چې هر څوک کولای سي چې خپل ژباړې یا خپل تخلیقي آثار یا تحقیقي آثار تر پښتو اکاډمۍ کوټې پورې ورسي، هلته کمیټه ناسته ده، هغه بیا پریکړه کوي چې دا چاپ سي که نه سي چاپ. یعنی دا قید و شرط نسته چې پر څه موضوع باندې یا د لیکوال د کومې سیمې یا د کوم ځای سره اړه لري، هر څوک کولای سي او پر هره موضوع کولای سي چې تاسو ته در وسپاري.
هو بس صرف واخل یوه خبره باید چې مدې نظرې هغه ده چې باید هغه پښتو څومره ګټه ولري. یعنی وخت د انګلیزي ادب د یو نوبل پرایز یافته کتاب ترجمه شا کړي که نه، نو ښکاره خبره د هغه ګرد دنیا تسلیم کړی کتاب دی، نو هغه زموږ په خلکو وژباړل شي او پښتو کې چاپ شي، نو د هغه ګټه پښتو ادب ته هم رسي که نه. ولې د نوي دور سره همانګي یا د نوي مطابق چې کوم کار کېږي باید د اکاډمي هغه ته غاړه کښېږدي او موږ غاړه ورته ایښه ده، موږ کوشش کوو چې دا چاپ شي. ستا د خبرې بل مهم اړخ دا دی چې اوس دا وخت هم موږ د پېښور د ډېرو لیکوالو لکه ما چې تا ته نومونه در واخلئ، د سلیم بزنګش هم، د سلیم راز هم، او د حنیف خلیل هم، او هغه یو بل ډېر مشهور نوم وي شاید ما نوم هېر شوي، هغه هم د دغه کتابونه موږ چاپ کړي دي. د هغه نوم نه په کابل کښې د رفیع صاحب کتابونه دي، د عبدالغفور لیوال صاحب کتابونه دي، او نور داسې ملګري چې تر موږ کتاب را رسولی دي او هغه موږ چاپ کړی دي، او په ډېر مینه او په دا د دوی په دا احسان باندې که نه چې دا د دوی موږ یې داسې شمرو چې دا پښتو اکاډمۍ ته دوی یو لورنه کوي، دا د دوی په پښتو اکاډمۍ یو احسان دی چې کار وکړي او پښتو اکاډمۍ دا ورچات کړي تر چاپ ته ورسوي.
عارف صاحب دلته بله پوښتنه دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې جوړه شوې ده بیا تر دې دمه، یعنی تر 2013 کال پورې، د کتابونو شمیر بیا څومره کتابونه بیا چاپ کړي ټوله تخلیقي تحقیقي ژباړې ټوله شی، ما یې داسې څه شمېره یې درته معلومه ده؟
شاید ځینې خلک پښتو اکاډمۍ دا اعتراض کوي چې پښتو اکاډمۍ کار نه دی کړی، خو هغه کتان هم دا خبره نه ده محسوسه کړې چې آیا د پښتو اکاډمۍ وسایل لرل. خبره دا ده چې پښتو اکاډمۍ چې کله په 1900 کال کښې جوړه شوه دا د پنځه صوفي کرایې په مکان کښې وه. بیا د دې د پښتو ادبي ملګرو او بالخصوص په دا کښې به زه که څوک خوا به دی که نه به دی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دا قرباني وه که نه چې دغه اکاډمۍ ته لاس ورکړي به تدریج دا اکاډمۍ وار وتوانېدله چې په پشین شتاب کښې کوچنی غوندې مکان واخېستي، بیا هغه ته شفټ شوه. بیا عبدالرحیم دوخیل په مشري کښې که نه اکاډمۍ را ولاړه شوله، بقاعده دوی د بلډینګ بنیاد کښېښولې، په دا بنیاد باندې تقریبا دا د اکاډمۍ پر بلډینګ باندې کوړه ورپېښه شوې. او که زه دا وایم چې د پښتو دعوېداران خو ډېر دي، چکداران یې ډېر دي که نه، خو صرف دغه یو غونډ وي چې هغو دا وکړلی چې هغه د اکډمي باندې نور خلک هم راوستو، په هغه کې بالخصوص دوه درې نومونه زه در یادوم چې شاید زه ستاسو وخت زیات واخلم، لکه رایلا دراني دا پښتو اکډمي ته تقریباً یو ګروپ یې زیات پیسې ورکړي دي، او دغه نومونه یو دادن چې دی که نه هغه کې یو نیم دوه کروړ روپۍ د پښتونخوا فارسي ملګرو ورکړي دي. بیا دویمه خپل ښه دا وه د دا اکډمي اول فنډ 15,000 روپۍ وو، بیا په تدریج لږ لږ زیاته دی، هله هله اوس چې دا د پښتونخوا ګورنمنټ رالی که نه، په دغه کې د نورو اکډمۍ برابر یو پښتو اکډمۍ ته هم سالانه ګرانټ چې دي، یعنې کلنی ګرانټ هغه یو کروړ روپۍ کې. نو اوس موږ په دا توانېدلي یو چې موږ هر نومره کتاب چاپولی شو، او دا خبره اوږده ذکر که چې تر دې له مخه که نه، که موږ دا ووایو چې د دې کار دا نوم نه وایي چې یار به بلډینګ جوړېدلې، بیا چې به څه زر پیدا شو بلډینګ لګولې، یعنې زموږ مشران په ډېرو ستونزو باندې په ډېر کړاو باندې دا منظم تر دا ځای رسولی دي. نو موږ کتابوت شمېره لږ ده البته، خو دا هم زه دا فخر کوم او دا به ډېر دغه وایم چې موږ اکثره داسې کتابونه چاپ کړي دي چې هغه یو معیار لري، هغه بجایه ده چې موږ په کوانټیټي څه توجه ورکړو، د کوالټي د کوالټي په اعتبار باندې بېخي ډېر مهم کتابونه دي. موږ تقریبا سل سوه سل کتابه چاپ کړي دي زیات نه.
شریف صاحب، دلته تاسو ذکر وکړئ چې د بلوچستان صوبایي حکومت پښتو اکاډمي ته فنډ ورکوي، دلته بیا بل ښه، یعنی اوس هم هر کال دغه فنډ جاری دی، روان دی، پښتو اکاډمي ته ورکول کیږي؟
نو تر اوسه پورې څه مسره کړی دی که نه، اوس دا انشاءالله لازم د عیني طریقه دا ده چې کوم فنډ جاری شي دا هغه به قاعده سرکار به کال ایډیټ کوي که نه، هغه ایډیټ رپورټ پر وړاندې کړي چې آیا دا فنډ ځای شوی دی خو نه دی، دا پر ځای لګېدلی دی که نه دی لګېدلی. نو موږ به قاعده هغه ایډیټ رپورټ وړاندې کوو، د هغه پر وړاندې کې موږ ته تر دا وخت پورې دا درې کاله د دوی ګورنمنټ وي دا فنډ به قاعده راټول کېدلی.
او عارف صاحب، د پښتو اکاډمي پېښور سره که موږ د پښتو اکاډمي کوټه پرتله کړو، نو پېښور پښتو اکاډمي د پېښور پوهنتون لاندې کار کوي، او دې خواته بیا د کوټې پښتو اکاډمي یو خپلواک اداره ده، د خپلواکې ادارې په توګه باندې کار تاسو ته څومره اسانه دی؟ یعنی څه ګټه لري چې تاسو د یو خپلواک اداره ده د چا تر واک یا تسلط لاندې نه ده؟
مولانا عبدالقادر مرحوم او بیا راجول شاہ خٹک پوری کو بیخی دیر شش عالمان تیر سیو دی دیر کارون کلی دی پاری بخاری دی، یعنی اگر کور چونکہ اغاز اول واردہ سے تنظیم دانم نسولو شاید یونیورسٹی سر مسلح ہوئی نوز موږ زخ هم دا خوش قسمتي ده چې موږ آزاد یو، په دا آزادي کې موږ دا ګټه کړه ده که نه چې کوم کار موږ کول غواړو، یعنی اوس هغه موږ ډېر ښه په طریقه کوو، او تر ټولو ښه خبره بیا پښتو اکډمي کوټې ته دا ده چې چونکې زه پېښور اکډمي کوم خلک چې دي هغه والنتیر نه دي، هغه پیسې اخلي بقاعده یې تنخواګانې په پښتو اکډمي کوټ کې تر اوسه پورې دا اصول دی، بیا تر ما پورې چې دا نن زه ناست یم تر دا وخته پورې موږ دا ځان ساتلی دی چې یو سړی هم دوې انې تنخوا نه لري، هم لازمین پین یا چوکیدار یا کمپوزر هغه خو پرېږده که نه، دا کوم خلک چې د اکډمي واکداران اکډمي چلوي
جنرل سیکرٹری عمومی منشی دی یا دا اکیڈمی غړی دی، دا بے له پیسو کار کوي، هر ورځ دا اکیڈمی ترازی یا دا اکیڈمی په غونډه کې ګډون کوي، دوی پیسې د هیڅ اساس نه اخلي،
دوی د هیڅ اساس پیسې نه اخلي صرف د پښتو لپاره. دا کار کوي.
او بلک دا راته عارف صاحب عارف صاحب
اهمیت چې دی دا خپل په کابل کې ستا دا مدول او نه تاسو په شاور کې اوس کوز دا نه یو څه سلسله هغه ګر مو خیدا څخه کار کوي موږ ته دا یو اعزاز او شنه چې موږ دا کار دې په سوکو.
یعنی تاسو د اکاډمي دا جوړ کړی دی لکه د یو ادبي ټولنه د ټولنې په حیث تاسو دا چلوي بیل په سو کار پښ کوي.
ټولنه په ځخه د دې رښنې نه وي یو یې کې دنه څه دره ده کنه
ښه
تاسو کومه پښتو ټولنه نه ډېر کار کوي نو زموږ ته اوس مړه دا غنوم نه چې موږ دا کار د یو کې دنه څه دره ده پر
عارف صاحب بل پوښتنه مې دا ده چې د پښتو اکاډمۍ د غړو شمیر اوس مهال څومره دی او د دې انتخاب تاسو څنګه کوئ؟
موږ درې کاله زموږ یو د یوې کابینې د عین د پښتو اکاډمۍ خپل یو عین لري که نه د هغه مطابق څه دی زیات نه زیات د غړو تعداد څه دی هغه 15 شوي دي او چونکه اوس زموږ ځینې ملګري وفات شوي دي نو لحاظه دا تعداد چې دي دا تر 30 پورې رسېدلی دي. موږ فیلال په دا لګیا یو چې څه دا نومونه خلک دي چې هغه د سبا دپاره د اکاډمۍ په خیر تمامېږي اکاډمۍ ته ګټه ورسېږي او اکاډمۍ ته نقصان نه ورسېږي نو موږ لګیا یو چې څه ملګري اوس نوي واخلو که نه هغه د عین مطابق دا ده چې په قاعده اول وار مجلس منتظمه دغه پیسې راکړي دغه پیسې توصیف چې دی په کال کې یو وار بیا مجلس عمومي چې ده که نه هغه مجلس عمومي بیا دغه پیسې توصیف کوي نو دا طریقه یې شار دی.
او د مشر انتخاب اوس تاسو د اکاډمۍ مشر یاست یا عمومي منشي دی جنرال سیکرټري دی یا خزانچی دی دغه سي ځینې وهدي دی د دوی انتخاب څوک کوي او د څو عمر د پاره د څو مودې د پاره یې؟
د دې انتخاب په درې کالو کې یو ځل کېږي که نه هغه تروس پورې قاعده دا ده چې چونکې زموږ په کټه کې اردو رایټران هم شته بلوچي اکاډمي هم شته براوي اکاډمي هم شته د دغه خلکو زموږ درې کسان منتخب کړو یو اردو رایټر یو د بلوچي اکاډمي څخه واخلو یو د براوي اکاډمي څخه هغه راولو بیا بالکل د ون مین ون ووټ د یو سړي په ووټ باندې هر سړی د کوم ممبر دی هغه اقدار دی چې هغه خپل ووټ استعمال کړي نو درې کس چې دي هغه اودیداران دي صدر جنرال سیکرټر او خزانچی یا کینل سیکرټري او دولس کس چې دي هغه د مجلس منتظمه ارکان ټاکل کېږي نو دا چونکې مقابله یې دوه پینل هم ولاړ وي درې پینل هم ولاړ وي په اوټ مقابله یې که نه چې هر پینل کامیاب شو د اوټ مطابق اوټونه یې ډېر واخیستلو هغه بس وګټله هغه د درو کال دپاره د هغې اکاډمۍ چارې سنبالې.
او د اکاډمۍ غړي کوي څوک وغواړي چې د اکاډمۍ غړی سي یو لیکوال یي شاعر یي محقق یي د هغه دپاره څه طریقه کار دی چې د دې اکاډمۍ غړیتوب ترلاسه کړي؟
دا هغه لپاره خو فینال ډېره ساده طریقه ده که نه یو خو چې پښتون یي یو شرطا دی او پښتو رایټر یي بلکې زه به دا درته وایم هغه پښتون نه هم ډېر ضروریم نه یي که نه چې پښتو ته کار کړي ادیب یي لیکوال یي شاعر یي کتابونه چاپ شوي وي فرض یې که اوس زموږ سره علي کومیل کزلباش زموږ ممبر دی هغه پښتون په بله معنا نه دی که نه کزلباش دی نو زموږ د اکاډمي ممبر دی چونکې هغه پښتو ته کار کړی دی پښتو خدمت یې کړی دی او اوس هم لګیا دی نو لحاظه زموږ له مخه هغه پښتو اکاډمي څخه د ممبرشپ لپاره سلیکټ کړی وو بقاعده مجلس منتظمه سلیکټ کړی وو او مجلس یې عمومي چې وایي د هغه توصیف وو نو د هغه نومونه ګرد ارکان چې دي په داسې طریقه راځي.
ښه او پښتو اکاډمي شه بل پښتو اکاډمي کوټي د څېړنې په برخه کې یا د سیمینارونو کرا واخلو یا کانفرنسونه آیا دوی کوي په باقاعدګۍ سره کې یا څومره کانفرنسونه کړي دي تر اوسه پر یا سیمینارونه؟
دا د دې څه څه نو کې ا مې پښتو اکاډمي کوټي و څنګه ده چې موږ د سیمینارو علاوه یو درې میاشتنی مجله به لیکنې په نامه باندې او هغه کتابي شکل کې 240 صفحې وي. نو تقریبا چې له کوم زه راغلی یم دا ګڼه موږ تسلسل سره باسو او ډېر معیاري ګڼه ده موږ خرڅ هم په کوو او تقریبا کوشش مې دی چې تر هر چا ورسېږي. خو متاسفانه چې تر اوسه پورې موږ د باندنۍ خلکو سره دا تړون نه دی پیدا کړی. دا اول سړی ته چې دا تړون او څه درسونه راواستی چې موږ هغو ته دا رساله ورواستو او له هغه سره همکاري مو وغواړو. دا یو. او دویمه خبره دا د پښتو اکاډمۍ پټې اوس دا تابعه کړې ده دوه انټرنیشنل سیمینار موږ کړي دي. د هغه نومونه یو وخت په اسلام دا هم کړې ده که نه دا انټرنیشنل سیمینارونه چې موږ بقاعده له یورپ زه له کینیډا زه له جرمني زه چیر چیر پښتانه خواره واره دي لیکوال هغه هم را غوښتي دي. هغه ته مې عزت ورکړی دی. هغه زموږ په دې سیمینارونو کې ګډون کړی دي. نو دوه سیمینار موږ
دا نړیوال سیمینارونه تاسو څه وخت کړی دي؟ دغه تاسو چې ذکر وکړي په کوم کلونو کې؟
دا یو په 2000 او یو په 2000 سیمینار مناسب انعقاد وشي.
او دا سیمینارونه چې تاسو کوئ دغه کانفرنسونه کوئ دا پر کوم موضوعات باندې کوئ؟ یا په ولس دپاره یا د ټولنې دپاره آیا تاسو څه ګټه لیدلې؟ یا د تحقیق دپاره یا د تخلیق دپاره یا د ټولنې دپاره یا د لیکوالانو شاعرانو دپاره؟
او هغه په دا خبر شي چې پښتو د نړیوال کانفرنس کې نو د دې سیمینار لپاره اول وار موږ دا کوشش کوو چې سویلي پښتونخوا او پېښور تقریبا له هرې ضلې څخه دوه دوه درې درې څلور کسو شامینو په توګه موږ غواړو. او کوم چې د دباندې خلک دي که نه هغه مقالات وړاندې کوي او هغه مقالات بیا موږ کتابي شکل کې اوس زموږ یو تېر سیمینار شوی که نه دا هغه موږ مکمل کتاب چاپ کړي چې د چا شرنه خلکو ډېر ښه اندازمن چاپ کړي. پښتو ادب ستونزې او جهانیت عنوان وي او د دغه عنوان زه څه اندازه کولی شي چې دا یو همګیر سیمینار وي که نه. نو د هغه ګرد مقالات موږ کتابي شکل کې چاپ کړلي او انشاءالله په راګورو لیکوالو ته مو رسولي. پښتو اکاډمۍ تقریباً په کتاب باندې ښه ډېر خرڅ هم وکړي. نو دا دویم سیمینار شولې هغه د 9/11 پس پر پښتو ادب باندې اثرات تر 9/11 تاریخ پس پر پښتو ادب باندې چې کوم اثرات دي که نه یعنې بین الاقوامي حالات په هغه کې راځي که دا تجلی شوي چې موږ پېښې دي دا زر شیان. نو هغه کتاب هم تقریباً د چاپ راغلی دي نن سبا کې به را ورسېدلې. نو دا کتاب مو هم چاپ کړي. او درېیم سیمینار چې اوس موږ بندوبست کوو هغه ته هم د هغه نومنه چې د عام ګردو پښتنو سره که په لر کې دي که په بر کې دي چېرې دي چېرې ستونزې دي چېرې چې د هغو ادبي طریقه کار دي یا څو د هغو د ادب ته ګټه رسېدلی شي هغه ګټ موږ به د نظر ساتو او د هغه په رڼا کې دا فیصله کوو د دغه کانفرنس یا د دغه سیمینار به پښتو ته دا دا ګټه رسېږي. نو دا زه باید چې موږ په دا موضوع
عارف صاحب دلته پوښتنه بل دا ده چې په پاکستان کې په زیاتره ښوونځیو کې د تعلیم ژبه پښتو نه ده. د بلوچستان صوبایي حکومت د تیر صوبایي حکومت علاقایي ژبې د نصاب برخه وګرځولې یعنی یو مضمون یې په سکولونو کې په ښوونځیو کې متعارف کړي. د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره پښتو اکاډمۍ د ښوونځیو سره یا دغسې د درس او تدریس لپاره په دې برخه کې څه کارونه کړي دي یا څه خدمات یې کړي دي؟
اوس پور د دوست چې یو خبره د کوم دا اوس هر ګورمنټ کوم لاول دویم او دریم پورې کوم کتابچې ولیکلې که نه او هغه او د ښوونځیو ته ورسولې. هغه تقریبا زه به د پښتو اکاډمۍ غړي وو په یوه نه یوه طریقه خلک ګر د پښتو اکاډمۍ یا د مجلس مستزمه یا د مجلس عمومي غړي وو هغو نه د قاعدو کې برخه واخیسته. د قاعدې مرتب کړې د دوه کتاب یې مرتب کړې او په هغه کې مطلب بیا چونکې دوی هغه خپل یو طریقه کار لري ایجوکیشن چې دی خپل یو کرکولم لري نه دا هغه پرانا کې بیا هغه هم خپل خلک ټاکي نو لہٰذا هغه هم دا اوس پر چې هغه کوم خلک وټاکل د پښتو اکیډمي ممبران ور او هغه دا کار وکړي که نه
د پښتو اکاډمۍ کوټي مشر سید خیر محمد عارف صاحب یو جهان مننه مشال رادیو ته د وخت ورکولو کور مو ودان
بستا سوم کور ودان خدای مو خوشاله ده ستاسو ستاسو د دې ډیر مننه کوم